سلامونه ستړي مشه زه سفي ولاستان اگزایم ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په بندري ښار ګوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تر هغه وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي د اګست پر 14 یعنی نن د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مجید بریګیډ وسلوالو په ګوادر کې هغه مال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان وو. په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړي او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. پوځ وایي د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل شوي چې د سیمې روغتونو ته انتقال کړي دي. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي بی ایل ای په ګوادر کې د برید ذمهواري منلې ده. بی ایل ای تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې په برید او نښته کې څلور چینایي وګړي او نهه پوځیان وژل شوي، خو د آزادې اروپا مشال راډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولی. د تېر جمهوري نظام د ملکي او هوایي چلند ادارې د پخواني رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ چې له تېرې اوو کال راهیسې د طالبانو په بند کې ده، په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشي کړي. دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زندانی کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي. د محمود شاه حبیبي یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و ظاهرا طالبانو حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان الظواهري په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د طالبانو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام ګټلی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته 5-1 ماته ورکړه او د برونز میډالې وګاټه. د دوی سیالي نن د تایلند په بنکاک ښار کې وشوه. افغان لوبډلې د دې تورنمنت په لومړي پړاو کې له چک جمهوریت او موزمبیق سره خپلې لوبې مساوي کړې وې، خو په نیمه پای لوبه کې له تایلند هیواد ماته وخوړه. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا په سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې مخکې دویم مقام ګټلی و. او د اوکراین د خرسون سیمې پوځي ادارې نن د ټلګرام په پیغام کې اعلان وکړ چې د روسي پر راکټي حمله کې د یو نوزیګ یو بل 12 کلن ماشوم په ګډون او ملکیان وژل شوي دي. په دغو پیښو کې شپږ کسان ټپیان شوي هم دي. د حملې په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوې. د اوکراین په جنوب کې د زاپروژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکي ساحو د حملې خبر ورکړل شوی. چارواکي وایي لس توغندي پر نیکوپول او چیرنوګریفسک ښارګوټي لګېدلي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي په تیرو 24 ساعتو کې د خارکیف په شرقي سیمه، د دونیتسک سیمې په غربي برخه او د زاپروژیا په روبوتین کې 9 وسلوال نښتې شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی په ټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شنډې کړې دي. خبرونه مو واردل کولای شي. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش په اړه تازه څرګندونې کړې.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړې راغلي، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې دي او تر خوایي د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
په دې اړه به تاسو ته مرکه هم ولرو چې داعش اوس د افغانستان او په ټوله سیمه کې څومره ګواښ رامنځته کړی دی. په دې اړه هم تاسو ته یو مفصل ریپورټ لرو چې د طالبانو حکومت د دې سربېره چې د نجونو تعلیم یې بند کړی دی، تر خوایي د زرګونو دینی مدرسو د رامنځته کولو هوډ ښودلی.
د پښینانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو. څوک د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هره ولسوالۍ کې.
د سنګر صافي په نوم د یو ځوان افغان کیسه هم درته لرو چې له ملګرو سره په ګډه په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره 300 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د 300 کسانو او ټول افغانانو ته زمینه مساعده کړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي تراګریز ګواښ بللی. دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې درنه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې او تر خوایې د غړو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له ناټو پاتې شوي وسلې چې مخکینو افغان ځواکونو ته یې ورکړې وې د داعش لاسته ورغلی. جزئیات د امید زهیرمل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښیي او وایي د دې هېواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د داعش لخوا د متوجه ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی، داعش خراسان څنګې په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي دي او تر خوایي د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر لسلور زرو تر شپک زرو کسانو پورې اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعا برعکس، د دې سازمان د ځینو غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي چې په بلخ، بدخشان او بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لوړ شوی او له دوی سره یې د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څانګې سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ اړیکې جوړې کړي، دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي او آن د دې غورځنګ یو شمېر غړو د داعش خراسان څانګې عملیاتو کې هم ونډه اخیستې. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه ویلي وو چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. حخوا د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعده یو شمېر غړي له داعش سره همکاري ته لیواله دي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وخت تر طالبانو لوبیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو ته د داعش خراسان څانګې په لاسرسي هم اندېښنه ښودل شوې. راپور کې لیکل شوي دوی ته رسیدلي معلومات ښایي چې مخکینیو افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا داعش او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ته ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت مو د وړاندې په یوه اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق موضوع رد کړه. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړه ایزه تګلاره ځانمرګي بریدونه ښودل شوي، خو د دې یادونه هم شوي چې دا ډله اوس مهال په خپلو جوړښتونو کې د ماهرینو یوه تش په نامه کمیټه جوړه لري چې د بریدونو لپاره نوې لارې لټوي. په افغانستان کې وخت په وخت د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی دی او طالبانو هم د دوی پر مرکزونو د عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران په پرله پسې ډول وژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې ده چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزور کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
د داعش په اړه مو رپورټ واورېده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پرې اندېښنه ښودلې، ویلي چې په افغانستان کې خطر لا پسې زیاتېږي. په دې اړه یو مرکه لرو، زموږ همکار محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي ښاغلي صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او دا پوښتنه یې ترې کړې ده چې داعش اوس وخت د افغانستان او په ټوله کې سیمې او نړۍ ته څومره جدي ګواښ دی.
مطمئنا دا خپل تاثیرات لري، اما د ویلو وړ ګڼم چې دغه خطرات وجود لري او مختلف هیوادونه یې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو دپاره هم کاروي، اما په طبیعي شکل باندې هم دا ځواکونه او د هغه یو سلسله منطق د خبرې وجود لري چې په دې عرصه کې د مختلفو وسایلو نه کار اخیستل دلته منطقوي ساختارونه د امنیت سره کېناستل او جوړېدل او د هغه په نتیجه کې دې مسالې ته پام کول چې دا مسله جدي مسله ده. زه مطمئن یم چې دا هغه نقاط دي چې باید ورته توجه شي او لازمه پاملرنه ورته وکړی شي.
طالبان ادعا کوي چې داعش ریښې په افغانستان کې له منځه وړي دي، خو ملګري ملتونه بیا دا یو جدي ګواښ بولي. ستاسو اخیستنه له دغه وضعیت نه څه ده؟
داعش د چا په وچ لیکنه نه دی لیکلی، داعش عقیده ده. طالبانو یو سلسله برنامې د داعش او د نورو افراطي ډلو د برنامو سره په ډېرو مواردو کې همغږي کوي. په دې کې شک نشته دی چې په 15 د اگست 2023 کال کې چې کله طالبان په قدرت رسیدل، پاکستانی استابلیشمنت وتوانېد تمام هغه ځواکونه چې د جمهوریت په ړنګولو کې وکارول شي وکارول. اما په مطمئنه توګه ویلی شم چې دا حملات په دې چې هغه پخواني وظایف چې په افغانستان کې ونشته بیرته په پاکستان کې قوت ومومي، اما دا تشویش په یقیني ډول شته دی او تر ډیره حده پورې د نړۍ نه جزیه هم اخیستل کیږي په دې نامه باندې چې موږ لا تر اوسه پورې داسې حرکتونه شته دي، موږ ته باید پیسې راکړل شي، خصوصا د پاکستانی استخبارات و علاقات دا تمام هر شیان دی چه پا انفرادی شکل پا جزئی شکل پا جزئیات باندی ورته تک پا کار ده.
سید سیب آیا تر اوس طالبان دا داعش پا زپلو که بریالی و یا بریالی دی؟
تمام خبری هستو چه دلتا و حالتا یو سلسله تصادمات د طالبانو او مثلا د حزب اسلامی او د داعش ترمنځ راغلی دی. مطمئنا یو سلسله همکاری چې د طالبانو لخوا د نړۍ سره وجود درلوده او یو سلسله عملي کارونه د داعش د برنامو سره مطمئنا د طالب برنامه داخلي برنامه ده، د داعش برنامه نړیواله برنامه ده، دی چې دواړه سره فعالیت کوي یو سلسله تصادمونه وجود لري. اما دا سختارونه د طالب ټي ټي پی او نورو افراطي حلقاتو د طالبانو سره داسې خلط او مز دي، داسې نږدې دي چې د دې تفکیک کول په بعضې مواردو کې له سره ممکن نه دی. ډېر ځلې داسې موثق راپورونه هم شته دي چې د جمهوریت سرباز نیول شوی دی، زندانی شوی دی، وژل شوی دی، سبا په هرات کې ځوان شوی دی د داعش په نامه باندې. زه مسؤولانه خبره په دې موارد کې هغه څوک کولی شي چې د هرې مشخصې قضیې دوسیه پلاس کی او د مختلفو انگیزو او د مختلفو دلایل او د وقود دی د هغه قضیه مسائل منتفق.
صلاح الدین سعیدی او د چارو کتونکو په دې اړه تحلیل شریک چې واقعا هم آیا افغانستان یا په سیمه نړۍ کې داعش ګواښ جدي دی که څنګه؟
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواږی است. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکوونکو برید او تر هغه وروسته د وسلوالو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. یوې امنیتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویلي وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمهواري منلې. دې ناقانونه ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې څلور چینایي وګړي او نه پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې نن د بلوچ بلتولپان دی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسوالو په ګوادر کې هغه مهال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روان ول. فوجوایي د امنیتي ځواکونو چټک غبرګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. فوجوایي د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل سوي چې د سیمې روغتون ته یې وړي دي. په بیان کې دعوه سوي چې نښته د دوو مشکوکو وسلوالو په وژنه پای ته رسېدلې ده. تر دې مخکې ISPR په یو بل بیان کې پر چینایي انجینرانو د برید ذکر نه و کړی او دا یې ویل ول چې وسلوالو پر پوځي کاروان حمله وکړه چې پکې یې سپکه وسله او لاسي بمونه وکارول. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په ګوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغه ناقانونه ډلې نن رسنیو ته پاستولي بیان کې دعوه کړې ده چې د بیلی مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله وکړه. بیلی تر دې وروسته په دوم بیان کې دعوه کړې چې په برید او نشته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي دي. خو مشال ډیو د دواړو غاړو د اداو په خپلواک توګه تصدیق نسی کولای. بلوچ بلتون پالی وسلوالی ډلې وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینایي کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستانی امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمواري مني. چینایي کارکونکي د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کولو په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2013 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. لاغ وخت راځي بیجینګ په پاکستان کې د لسکونه عرب ډالرو پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالې ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سهولتکار او د دوی د وسایلو اوڑون کئی دی نو ځکه وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه ډلې ترګری بولی او وایي چې د نورو هیوادونو په لمسون په دې هیواد کې ناامنی جوړوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د تیر جمهوری نظام د ملکی او هوایی چلند ادارې د پخوانی رئیس محمود شاه حبیبی کورنۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې ده، په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشي کړي. دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زنداني کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعت کیږي. د محمود شاه حبیبی یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و ظاهرا طالبانو حبیبی په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان الزواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د طالبانو چارواکو په ازادي رادیو ته سندي ویلي.
په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزه ورستي جزئیات راټول کړي او سره سره معلومات شریکوي.
د افغاني ول اصل امریکایي او د تیر جمهوري نظام د ملکی او هوایی چلند ادارې د پخواني رئیس محمود شاه حبیبی پلار په ویل کې د طالبانو د حکومت لمه شرغوختي چې زوی خوشي کړي. په دغه لیک کې د محمود شاه حبیبی د پلار له قوله راغلی چې زوی د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یوه خصوصي امریکایي شرکت کې چې د فضایي رادارانو د کنټرول مسؤلیت یې درلوده کار کاوه. په دې لیک کې راغلی چې محمود شاه حبیبی یو کال وړاندې د 2022 کال د اګست په 10مه د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل کور له مخې د طالبانو لخوا ونیول شو. په لیک کې دا هم راغلی چې طالبانو د محمود شاه له نیولو وروسته د هغه کور ته ورننوتي او د هغه الکترونیکي وسایل هم ضبط کړي دي. د محمود شاه حبیبی پلار په دې لیک کې دا هم لیکلی چې دای په دې موده کې نه دی توانېدل چې خپل زوی وویني. نوموړي د طالبانو مشر ته په خطاب کې ویلي ای طالبانو حکومتي ځواکونه باید د نیولو یا د تلاشۍ په جریان کې ځانونه معنی فکري چې له کومې مرجې دي، او دای هم زیاته کړه چې باید د زندانیانو شرعي حقوق مراعات شي. د محمود شاه یو خپلوان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ظاهرا طالبانو نوموړی په کابل کې د القاعدې شبکې د پخواني مشر ایمان الزواهری په وژلو کې د لاس درلودو په تور نیولای دی. خو د محمود شاه حبیبی ورور تیمور شاه حبیبی ازادي راډیو ته ویل طالبانو لا د محمود شاه د نیولو کېدو د تور په اړه څه نه دی ویلي.
محمود شاه حبیبی مطلقا بې ګناه ده. بیا هم پر ده باندې کوم ثبوت موجود وي، پر ده باندې کوم دلیل موجود وي، د افغانستان و حاکمو ته دې وسپاره تر څو موږ په آزاده توګه په اطمینان سره د امنیت په ډاډ سره د ده د حق دفاع وکولی شو. که ګناهګار وو دی به سزا ووي، که ګناهګار نه وو په عزت باندې به کوم اتهام پر وارد سعودي کنده و د ټولي کورنۍ ته رسیدلې ده. دا هم پاکسي
دا یوازې د محمود شاه حبیبی کورنۍ نه ده چې د نوموړي د وضعیت تور او په اړه معلومات نه دي ورکړ شوي، بلکې ډیری نور کسان هم چې د طالبانو په بند کې دي د دوی کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي او نه هم په نیول شوي کسانو د لګېدلي تورونو په اړه کوم وضاحت ورکول شوی. حقوقی چارو کارپو عبدالواحد سادات ازادي رادیو ته ویل د افغانستان او نړیوالو قوانینو پر بنسټ اکل چې څوک بند کیږي ځانته حقوق لري چې باید عملی شي.
در قوانین افغانستان به صورت مشخص
تمام قوانینو کې د ټولو تورونو د لګولو څرنګوالي موارد د نیولو څرنګوالي د څېړنې او د محکمه کولو ټول پړاوونه مشخص دي. هغه کس چې نیول کیږي ځانته حقونه لري، په هغه څه چې تورن دی باید ابلاغ شي او مدافع وکیل ته لاسرسی ولري.
نوموړي زیاته کړه دا چې د تیر نظام قانونونه د طالبانو حکومت کې نه پلي کیږي نو په ډیرو مواردو کې د دوی کړنې خپلسري دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې دی چې د تیرې میلادي میاشت په وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو له یوه پلاوي سره وکتل او د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره او له شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. له هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر وویل چې امریکا د طالبانو له بنده د خپلو اتباعو د خوشي کولو لپاره خپل فشارونو ته دوام ورکوي، خو شمیر او هویت په اړه معلومات نه و ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په تیرو دوو کلو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون اتسي جدي بحثونه پارولي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي او همدارنګه محصلان له تعلیم منع کړي دي، خو په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخو شبکو د رامنځته کولو د پلان خبره کړې ده. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته په پام سره د کارپوهانو نظریاتو ته کتنه شوې ده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت هستند.
مولوی متی الله جواد در پنشیر ولایت در پوهنی در ریاست چارواکو څخه دی چې له آزادۍ رادیو سره خبرو کې پروان کال کې په اونابې ولسوالۍ کې د یوې جهادي مدرسې د جوړېدو خبر ورکوي.
په تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم کې چې قدر شاګرد
دا دینی مدرسې په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړېږي چې هر یو کې به زر تنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای شو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړېږي په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت چې صدا جهادي مدرسه دلته اسلامي امارت دلته جوړېږي. د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کوډونه درته وو څو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلي دي چې سږ کال د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعالې شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی، او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي. د طالبانو منتقدان وای طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال یې وده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي، د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي، چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مضامین تدریسیږي، خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتي دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکی په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د ښوونځیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مزامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلی یعنی ټکنالوژي اصلی کم شي، په هغو اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بود.
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتې دل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډېره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکېټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپېریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته لتلو منې کړي او همداراز په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړی دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو داسې ښکاري چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بېلابېلو سیمو یو شمېر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. له دې ډلې د هیواد له مرکزي سیمو څخه یوې ځوان نجلۍ چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل نوم افشا کړي ازادۍ راډیو ته وویل:
ما و یکم شیزی دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم.
زه او خور می پیوی مدرسه کی شامل شویو. حال تا باید څلور کال درس وایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو حل ته جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژۍ څخه لری پاتې شو.
طالبانو د 1999 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولی و. د اسلامي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینهو بې توپیره زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کېږي، په مدرنو علومو کېږي، په ساینس کېږي، په کمپیوټر کېږي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خزه اشتراک کړی دی، د نرس او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولی طالبانو په تیرو دوه کلونو کې لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی. د پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نه شول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نن او بار ځوانانو ته د کاري فرصتو د نشتون خبره کیږي، یو افغان ځوان او ملګرو یې په بلجیم کې د یو رستورانت په جوړولو سره 13 کسه نورو افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې. سنگر ساپای وایي د دوی رستورانت اوس ډېر ښه نوم پیدا کړی او له بلجیم سربېره له نورو اروپایي هیوادو هم خلک د افغاني خوړو لپاره دوی ته ورځي. زموږ همکارې سنا کاکړ له ښاغلي ساپي سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل دی کار پیدا کول. هوټل کې اوس دغه اتلس کسد او ټول افغانان تم زمينه مسای کړی دی، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر ساپای دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 2000 کلونو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړی وایي یاد رستوران یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ.
هر شي دپاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب دپاره مونږ یو شخص مکمل د چپلی کباب دپاره د ښه صحیح پروفیشنل کولی شي چپلی کباب پوختي. ککړۍ دپاره ده هم مونږ یو کړۍ پز لرو. مونږ په عموما کې 15 بزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی هغه خپل شي کې ډېر وارد. هوټل کې اوس دغه د 13 کسد او ټول افغانانو تم زمينه مسایل.
بهرنیو هیوادونو کې ډېری افغان ځوانان له نورو سره په مزدوري کار کوي. د چې سنگر ساپي ته څنګه د رستوران جوړولو فکر پیدا شو نو موړی وایي
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دې سطح باندې نه و چې ټول افغانان وشي کولی وزروي وشي. مونږ ته د ایډیا راغله اوس الحمدلله ډېرو خلکو خوښیږي او د ډېرو خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
ساپای وایي اوس له بلجیم سربېره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره دوی رستوران ته ورځي. سنگر ساپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي ځکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولی شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډېر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بې ځلې واکمنېدو ډېر خو مخکې له هغې هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله اړ شوي چې په ډېرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تېر لمریز کال د اوت په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلویم میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هېواد له لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هېوادونو ته د سفر نیت درلود.